په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي، له همدې شېبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو امر بالمعروف وزارت په تازه سپارښتنو کې پر ښځو یو لړ محدودیتونه اعلان کړي. ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې له حجاب پرته ښځې ونه خېژوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار در کړی، ځکه چې وي ښځې یوه مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دي کوم ځینې کې.
ځینې قاضیان وایي چې د طالبانو حکومت په ډلیز ډول له دندو لرې کړي. د نورستان اوسیدونکي له کمزوري انټرنیټ څخه شکایت لري.
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده، انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبې په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څیړل کیږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤلانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي تلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون مبشین د کابل په کارتې پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده د هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ له بی وزلی او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پنه غوښتون کې د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زره کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 نوي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې د لس ورځې به کله پیلیږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاوو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو له سلو څخه نږدې 1% جوړوي. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي، ډېر چانس دی شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د ډسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې، خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یې یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 او 4.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.5، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.9.
خبرونه او د هوا حال مول ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې ګرځنده روغتیایی ډلې له اړو ماشومان او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو 2 افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالې سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندویه صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلې. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونو او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ 1.5 ساعت دلته تیر کړل او 2 داسې ماشومان رو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پېښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایي د یونیسف له سیاره ګرځندوی سی ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیه بستې موجودې دي او په اړمنوی ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به
یعنی 2022 کې به له هر دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي پراتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي، چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي، او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو، یې څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسوو، خو په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکی و، د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
و موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او شایي په راتلونکي کې دا اړتیا نوره هم زیاته سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې، په بیلابیلو برخو کې ځینې تحولات راغلي دي. ځینې قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي، چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو طالبان ادعا کوي چې دغه کارکوونکي له فساد سره د مبارزې په هدف له دندو لرې کړی سوي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکو له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې دا ده چې د لري کړل شوی قاضیانو شمیر 2000 او د حقوقي ادارو او عدلي او قضایي ادارو د لري کړل شوی کارکونکو شمیر څه باندې 3000 کسانو ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو لدی کسانو چې په یو ولایت کې د عدلي وزارت په چوکاټ کې 3 کاله دنده ترسره کړې وایي چې د آزاد رقابت لاري په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل،
کله چې مرت اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایف ته ورتلو، موږ وختو چې تاسو خپل وظایف ته راسې، درې میاشتې موږ ازادي هم ځکړې کاروم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپلو وظایفو ته مه راځئ، تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حال کې موږ نه پاساد کړی و، نه مې اختلاس کړی، نه بل خپل وظیفې مو په صداقت او امانتدارۍ سره سرته رسولي دي.
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نه غوړي نومي واخستل شي، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لری کړل شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل،
منګه تقریبا ستره محکمه کې درې زره یو سل دوه ویشت نفر اداري کارمندان لرو، چې د طالبانو راتګ سره محاکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلا اوایل کې خبره نه وایي، ستاسو اوس ملفقېدو په درشل روان یاسو. دا یو غټه فاجعه ده. اکثریت مونږ لیسانس او ماستر یاسو، ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ شوی یاسو. د دروازې د محبس خلاصوي دي، د نور جرایم، اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاسو. روزانه زنګونه مونږ ته ویل کیږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اوریدونی وکه کوي، او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلند سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي، او په وروستي څلورو میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خود طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځینې قاضیان د خبره په بی عدالتي او فساد کې د لاس لرلو لامل لدندې لري کړل شوی.
در اداره سابق قضا و محکمه
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد اداري وي. د دوی همدا قاضيان چې په بي عدالتي او بډا خستو او ناانصافي کې لاس ترلو، له هغه ځای چې اسلامي امارت لخپل خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عملی وشمې قاضيان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضيان تبدیل شول او نوي قاضيان معرفي شوي دي چې په اسلامي شريعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بلور تزینی حقوق بوهان ورستی تعینات نامسلکی بولی. عبیراز یایی چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو مخکې مدافع وکیل و، په دې اړه آزادی رادیو ته ویل
داسې شرایط طالبان ورته ایښی دي چې هغه هیڅ وکیل مدافع حقوقدان ته د منلو وړ نه دي، او په دې خاطر ډیرو حقوقدارانو ډیرو وکلا او مدافع خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د لاسه ورکړی دی. هغه بخښونه چې د ښځو په اړه وه دا ټول طالبانو د خوا وتړل سول.
خو زبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شوو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په څلورویشتمه نیټه 9 تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلې وه چې د ډیرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي، په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستانه په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو، په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 ماشومان ښایي په راروانو 3 میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې جول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیری میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 100 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تاییدوي چې ل ټیکسي چلوونکو یې غوښتنه کړې چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټرو ته پورته نه کړي او دغه شان موسیقي د هم نه ژغوي. دغه وزارت وایي چې دا کار یې د شرعي اصولو پر بنسټ کړی دی، خو ځینې کابل شاریانې په اړه نیوکې لري.
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره.
پا کابل خار که تکسی چلوی دایی چه نغواری نوم یه واخیستل چی وایی لطه مودی راهیسه یوش میر طالبان چه وصله هم برسره وی لطکسی چلوون که غواری چه خپل موترو که موسیقی و نغگوی او خزی هم لشرعی محرم پرته چرتیو نسی. دایی آزادی رادیو تا وایی
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین
طالبان مونتوایی خزی موتر که ما پورته کوایی خزی روغی و ناروغی لری کلا ناروغی ویدوی مشکل لری مونگ با موسیقی بنده کرو پا دی برخه که سونزه نلرو خدا سی نکیگی چه خزی پا موتر کس بری نکرو
سیاسرها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاسرها چه
ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوی چه لتکسی او خاری ورو موتر و یغوختی چه لشرعی محرم او حجاب پرته مرمنه لیوزای بلزای تا پا موترو که یونسی. ده دغه وزارت ویاند آکف مهاجر وایی طالبان و دغه کار ده شرعی اصول پر بنسټ کرده ای.
ټولنه اسلامي ټولنه اسلامي ټولنه همدا غواړي چې هغه څه په ټولنه کې باید چې وي چې له اسلام سره موافق وي او د شریعت کوم حکم چې دا هغه حکم یې ورته ویلی او چې موسیقي د اسلام نظر ناسمه ده دوی هم ورته ویلي چې باید وانهورېدل شي. همداراز حجاب یو شرعي امر ده، قرآن کې امر ته شوی، هغه یې ورته ویلي.
د دغه وزارت له ویان مو پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي او که یوه مېرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپله ستونزه حل کړي نو بیا څنګه وکړي، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسېدلي. یو شمېر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري.
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه،
باید د خوځو د تګ راتګ لپاره یو حل لاره پیدا کړي. تاسو خو نکیږي چې یو خزه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کېدلی ونشي. یو خزه به ناروغه وي، کورنۍ ستونزه به ولري، یوه بیړنۍ ناروغي به پیدا شي، دا مناسبه حل لار نه ده.
د کابل ښار اوسیدونکي عائشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي ښځې په ټولنه کې محدودې کړي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار دغه کړی دی، ځکه که چې یوې ښځې یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې په هغې وخت کې چې محرم سره د باندې لاړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه څلور میاشتې تېرېږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله، د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بېلابېلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانک زینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بېلابېلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځ خوځښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یک شنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خبرې دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون بڅوي پرته له دې چې توضیحات ورکړي، وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د تې ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12مه د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړی روسیا تورانوي چې د اوکراین پولی ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، چې له امله یې تر 10,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 10,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه، بېرته خپلو دایمي اډو ته د سنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنچیر غنو اوسیدونکو تر بیګانه وخت د وځوند وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعګانو د یوه جماعت مولا امام او درې نور منسکون کې د چړې په گزارونو چمپیان سول. د حملې مسؤلیت روس چانه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د نورستان مرکز پرون او ځینو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. د دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات دي خو د انټرنیټ سرعت یې کم دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
نورستان هغه لری پروتو غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې د انټرنیټ لاسانتیا او به برخې دي او په کوم ځایونو کې چې شته هم هغه هم پر نشت حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې د اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثر ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حلېدی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحبداد همدرد وایي په اوسني وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل له حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ ترسره کړي. خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ بې برخې پاتې دی.
دواب دی، منډول دی، په خپل مرکز پارون دی، کمدش برګې مټال، د دې تر څنګ وایګل دی، وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په په یاد ولایت کې حکومتي مسولین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت په تنگ شوي او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو له امله یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو، دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کار خو نه کېږي، دی نیټ ستونزې د وجه
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بایو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.